د ازادي رادیو دوستانو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې دوه وروستي خبری مجلې دي. په دغه خبری مجله کې چې تر شپږنیو بجو ده بیا هم په افغانستان او سیمه کې پر وروستیو حالاتو تاسو ته معلومات درکو. په دې حمله کې به د کندهار د نننۍ حملې څخه خبر سي. په سیمه ییزو مطالبو کې واوري چې په آذربایجان کې د ازادي رادیو پر دفتر حمله سوی ده. نور رپورټونه به وروسته درته ووایم. اول به فریبا ظاهر د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی دا مهم خبرونه سرچکې. په کندهار ولایت کې شاوخوا یو ساعت وړاندې د ملي امنیت پر کار کوونکو چاودنه سوی چې د ملکي وګړو په شمول پنځه تنه پکې وژل شوي دي. په کندز کې یو اتلس کلن هلک نیول شوی دی چې غوښتل یې د کابل بانک پر سیمه ییز دفتر انتحاري حمله وکړي. او د آذربایجان لوی څارنوالۍ په باکو کې د ازادي راډیو دفتر ته ننوتلی او د تړلو هڅې کوي. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې شاوخوا یو ساعت وړاندې د ملي امنیت پر کارکونکو چاودنه سوی چې د ملکي وګړو په شمول پنځه تنه پکې وژل شوی دي. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل د پېښه د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د ابراهیم خلیفه بابا میله ځای ته نږدې د ځای پر ځای شوي ماین په چاودېدو له کبله سوی ده. خپلواک وایي په دې پېښه کې یو بل کس ټپي شوی دی. د پېښې مسؤلیت ترلاسه چا نه دی اخیستی. د دې پېښې نور جزئیات په همدې خپرونه کې مېروي. بلخوا د کندز امنیتي چارواکو تېر ماښام یو کس چې غوښتل یې په دغه ولایت کې د کابل بانک پر سیمه ییز دفتر انتحاري حمله وکړي نیولی دی. د دغه ولایت امنیه قمندان عبدالصبور نصرتی ازادي راډیو ته وویل دغه اتلس کلن هلک د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکی دی او یو کال مخکې د دیني زده کړو لپاره پاکستان ته تللی و. نصرتی وایي دغه هلک ته په مدرسه کې د دیني زده کړو پر ځای د انتحاري حملې زده کړه ورکړه سوې ده. یوه میاشت مخکې هم په دغه ولایت کې د استناف پر څارنوالۍ په ډله ییزه حمله کې شاوخوا شپاړس تنو ته مرګ شو. د کنر د دنګ ولسوالۍ له سلو بې ځایه سوي کورنیو سره خوراکي او نورې مرستې وویشل سوې. تر دې وړاندې سلګونو بې ځایه سوي د سرپنا او خوراکي موادو له نشتوالي شکایت کړی و. دوی وایي اوسنۍ مرستې هم کمې دي او د دوی وړتیاوې نسي پوره کولی. د کنر والي شجاع الملک جلاله هم د نورو مرستو اړتیا مني او د هغو مرستو یادونه کوي چې له بې ځایه سوو سره دمګړی شوي دي.
دا نن منګه دغه سلو فامیلون له داموس په توضیح کړل. البته د اسماعیل یون صاحب هلته چې کوم دغه چلول مطبوعاتي څه زیات اتلک افغانۍ هغې مخکې راوړې وې. دې کوم ستونلې ورکړلې وې. کابل کې د ساپو د شورا مشر موږ له پیسې راوړې وې چې هغه موږ بدل کړې پنځه لکه اویا زره افغانۍ ته وشولې. مامورالله صالح صاحب د طرفه نن البته تقریبا زر دانې کمبلې زر دانې د ماشومانو د زنانو جاکټونه راورسېد او موږ هغه توضیح کړل.
په کنر کې له بې ځایه سوي کورنیو سره یو شمېر مرستندویو موسساتو هم د مرستو ژمنه کړې ده. تر اوسه پنځه سوه کورنۍ د کنر له دنګام ولسوالۍ څخه د جګړو له امله وتلې او نورې هم د وتو په حال کې دي. او د روان لمریز کال په لومړیو اوو میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي درې زره اوولس پېښې ثبت شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یوې کمیشنرې سوریا سبرنګ نن ازادي راډیو سره په خبرو کې تر ډېره د ناموسي وژنو له کبله اندېښنه وښوده. د آذربایجان لوی څارنوالۍ په باکو کې د ازادي راډیو دفتر ته ننوتلی او وایي د دې دفتر د تړلو لپاره د محکمې پریکړه له ځان سره لري. کنان علیوف چې په آذربایجان کې د ازادي راډیو د څانګې مشر دی وایي د لوی څارنوالۍ د دفتر لږ تر لږه لس خړي د سیمې په وخت لس نیمې بجې د وسلوالو پولیسو افسرانو سره یو ځای د دوی دفتر ته ننوتلي دي. دغو کسانو اوس مهال د ازادي راډیو شل تنه کارکوونکي په یوې خونې کې ساتلي او د خبرې کولو او خپلو ټلیفونونو ته د لاسرسۍ اجازه نه ورکوي. یوف په خبره سرنوالان د کمپیوټرونو او نور وسایلو په لټه کوي. دوی د دې دفتر د کارکونکو د اسنادو د ساتلو خوندي ځای ته د لاسرسي د شخصي فایلونو غوښتنه کوي. سرنوالان وایي د محکمې دا حکم د غیر څېړنې یوه برخه ده چې له بهر څخه د تمویلیدونکي درې په توګه د ازادي راډیو د آذربایجان څنګه پاړه کیږي. پاکستانی چارواکي وایي دوه امریکایي بی پلوټ الوتکو د دغه هېواد په شمال لویدیځ کې د ورپکو پر پټنځایونو په برید کې اووه تنه وسلوال مخالفین وژلي دي. د پاکستان استخباراتي اداره وایي په دې هوایي بریدونو کې په شمالي وزیرستان کې د ازبکو او پنجابي طالبانو مرکزونه په نښه شوي دي. د پاکستان پوځ وایي دا ښکاره ده چې د شمالي وزیرستان اتیا فیصد سیمه د پوځ د عملیاتو په نتیجه کې له مخالفینو څخه پاکه شوې ده. د بیلاروس چارواکي وایي د اوکراین د حکومت او روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې د خبرو د یوه مهم پړاو پلان وځندول سو. د اوکراین روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان استازو پلان درلود چې نن د سولې دغه خبرې په منځ کې وکړي. کیف هیله درلوده چې دا خبرې به د سولې دغې وروستۍ موافقې لپاره زمینه برابره کړي چې ورسره د اوکراین په ختیځ کې جګړې پای ته ورسیږي. د دسمبر پر 14 د دغو خبرو په لومړي پړاو کې د دواړو لورو ترمنځ د ټولو بندیانو پر تبادلې موافقه وسوه. د اوکراین د امنیتي ادارې سلاحکار د پنجشنبې په ورځ وویل چې د 150 اوکراینی سرتیرو او د 215 بیلتون غوښتونکو بندیانو د تبادلې په اړه موافقه د دې خبرو یوازینۍ لاسته راوړنه وه. په ترکیه کې یوې محکمې د ښوونځي د هغه زده کوونکي د خوشي کېدو امر کړی چې ولسمشر رجب طیب اردغان ته د سپکاوي په تور نیول سوی و. 14 کلن محمد امین التونسس د دسمبر پر 14 وروسته له هغه په ښوونځي کې ونیول سو چې د وینا پر مهال یې ولسمشر اردغان په غلا، رشوت او فساد تورن کړ. دا پیښه په قونی ښار کې وسوه. التونسس ویلي چې دی به خپل سیاسي فعالیت ته دوام ورکوي. لا اوس هم دغه ځوان د اردغان په سپکاوي تورن دی او کېدای سي چې محاکمه سي. په ترکیه کې د ولسمشر سپکاوی منع سوی دی، خو که چیرې التونسس مجرم وګڼل سي 4 کاله بند به ورکړل سي. او په ختیځ بیت المقدس کې پولیس د هغه فلسطیني په لټه کې دي چې دوه اسرایلي پولیس افسران یې په چاړه ټپیان کړي دي. د خبرونو پای
د ازادي راډیو ده. اوریدونکو نن په کندهار کې 14 سویده تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په دغه 14 کې یو شمېر کسان مړه او زخمیان دي. جزئیات به په همدې خبرونه کې درته وړاندې کړو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي د افغانستان جګړه پای ته ورسېده او د امریکایي ښځو او نارینهوو د قربانیو له برکته نن افغانان د خپل هیواد د ودانولو موقع لري.
We still have some very difficult missions around the world including in Iraq. We still have folks in Afghanistan.
اوباما پرون خپل خلکو ته خبرې کړې دي. جزئیات په خبرونه کې واوري. په آذربایجان کې د ازادي رادیو د خبريالانو دفتر څارنوالي نیولې دی او د آذربایجان لپاره د ازادي رادیو مشر کینان الیف وایي
د اپریشن اف اور بیورو از پارالایزد ان باکو.
په باکو کې د ازادي رادیو خبرونه ځندول شوې دي. د ازادي رادیو د دې ساعت خبری مجله تر شپږنیمو بجو ده، خو د ازادي رادیو خبرونه به د نن ماښام تر 2 بجو پورې تاسو په پرله پسې ډول کولای سئ چې د ازادي رادیو خبرونه واورئ. هم دا راز ک تاسو انټرنیټ لرئ نو د ازادي رادیو پر انټرنیټ هر وخت اوریدلای سئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. تاسو نن په خبرونو کې واوریدل چې په کندهار کې نن حمله شوې ده او په دغه حمله کې یو شمېر کسان مړه او زخمیان دي. هڅه کوو چې په کندهار کې له خپل خبريال سره په تماس کې سوخو. ټلیفوني ارتباط مو نټینګیږي تر اوسه له نوې بریالي سوي. په خبرونه کې به تاسو ته معلومات درکوو. ور بسو د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما څرګندونو ته چې د افغانستان د جګړې په اړه یې کړی دي. جمهور رئیس اوباما پرون خپلو خلکو ته د مسیحیانو د کریسمس په مناسبت په وینا کې وویل چې د افغانستان جګړه نوره پای ته رسیدلې ده او د افغانستان خلک د دې موقع لري چې د خپل هیواد د ودانولو لپاره کار وکړي. اوباما له خپل عسکرو مننه وکړه چې د قربانیو لامل یې افغانستان د پوینه نور د تروریستانو په مرکز نسبت لیدلی. ملالی بشیر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
له هغه وروسته چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په هوای ایالت کې چې د پښې زیږیدلې دي د کورنۍ غړو ته د کریسمس توفی ورکړي او له هغوی څخه یې توفی واخیستې. د پنځشنبه په ورځ لغ خپل لومړی میرمنې مشل اوباما سره په هوای ایالت کې د ځای پر ځای امریکایي ځواکونو لیدلو ته ورغی. اوباما پودیانو ته وویل
been in continuous war now for
da yo muhim kal di muj ladiar lis kalun rahis pa dawamdara jagra akhtay aw ratlun ke unai ba muj pa afghanistan ke khpal jangi mamuriyat pa ta warasu da amerikai pauzyano shudu aw saro da faqulada pauzi khadamat la kabala afghanistan us fursat lari che da khpal hewad bi raghawana wakdi muj tar tir waqt ziyat khandiyu terroristan ba wan krasi che da hamlo la para bi da afghanistan khawra wakarawi
we are safer it's not going to be a source of terrorist
په افغانستان کې د ناتو جنگي ماموریت د دسمبر په 1 پای ته رسیدي. یو شمیر پوځیان په افغانستان کې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره پټ کیږي، خو په دې اړه چې آیا افغانستان به وکولای شي چې د ناتو ځواکونو د وتلو وروسته امنیت وساتي، یو لوی اندېښنه شته. له دې وروسته چې د ناتو ځواکونه له افغانستانه وځي، د افغان امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره د امریکا په مشرۍ 2500 ناتو پوځیان په افغانستان کې پاتې کیږي، او دوی به د اردو او پولیسو ملاتړ کوي چې په دې هیواد کې د مخ پر زیاتېدو سخت دریځي مخاوني سي. ولسمشر اوباما په هوای ایالت کې پوځیانو ته خپل وینا کې زیاته کړه چې که څه هم په افغانستان کې زموږ محاربوي ماموریت پای ته رسیدلی، خو په ټوله نړۍ کې موږ نور سخت ماموریتونه لرو. د ویل چې امریکا په ټوله نړۍ کې د کړکیچونو په حل کې مهم رول لري. د ویل موږ اوس هم په افغانستان کې پوځیان لرو، موږ په افریقا کې د ایبولا له ناروغۍ سره په مبارزه کې بوخت یو، او زموږ خلک په ټوله نړۍ کې اوسي. خو د ویل چې اوس په نړۍ کې تر پخوا امنیت زیات شوی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ښځو او نارینه وو د خدمت له امله امنیت ښه شوی دی، او دی وایي چې افغانان اوس د موقع لري چې د خپل وطن د ودانولو لپاره کار وکړي، او د خپل عسکرو څخه مننه وکړي چې په افغانستان کې د خدمت له برکته نور افغانستان د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. خو آیا په افغانستان کې د دغو ټولو خبرو سره سره او د دغو ټولو پرمختګونو سره سره چې امریکایي لوري اشاره ورته کوي، د خلکو لپاره د دې موقع برابر سوی ده چې خپل وطن جوړ کړي، او د افغانستان نوی حکومت به د خلکو لپاره دغه زمينه برابر کړي؟ د ازادي رادیو خبريال نجيب الله الوخيل همدا پښتني په خوست کې د مرکه پر مهال د افغانستان د سیاسي چارو له کارپو کمال سادات څخه کړی دي، او په پایل کې پښتنه ځنې کړی چې په افغانستان کې د روانو سیاسي او امنیتي ستونزو د لمنځورلو لپاره باید کوم ګامونه اول پورته شي.
د ملي وحدت حکومت چې دی هغه باید په رښتونی ډول ملي وحدت قائم کړي، نه دا چې دغه دوا کسان حکومت سره تقسیم کړي. کله چې دغه ټول اړخونه رامینځته شول وشول، حکومت پرمختګ هم کولای شي، اقتصاد هم ښه کیدای شي، خلک به هم خوشاله.
که یان د بحران هم داسې وي، کړکیچ هم داسې وي، ستونزې هم داسې وي، دا به د نړیوالو ټولنې په مرستو باندې تاثیر ولري.
کچېری په افغانستان کې امن را نشي، د افغانستان حکومت هغه وعده چې له نړیوالې ټولنې سره د اداري فساد ختمولو لپاره کړی دي پورا نه کی، نه یوازې چې نړیوال به مرستي ونه کی، دلته به نور هغه مرستي چې په افغانستان کې شته دي هغه ته به هم زیان واوړي. تر ټولو زیات زیان به مونږ افغانستان اخیسته، هم په اقتصادي لحاظ، هم په هغه اعتبار لحاظ چې نړیوال ټولنه اوس په مونږ باندې اعتبار کوي. نو افغان حکومت ته پکار دي چې هغه ژمنې چې د اداري فساد ختمولو پاره اعلان دیوالی ټولنی سره کړی دی، باید په لومړی قدم کې هغه پر ځای کې چې د اداري فساد ختمول دي، د مرستو پر ځای لګول دي، او په هغه مثبت نتایج د مثبت ریپورت ورکول نړیوالې ټولنې
ته. څومره باور منې چې د ملي حکومت د اوسنۍ جوړښت د تر پای او پایږي، یا به دوی ترمنځ داسې توافق وشي چې سالمه حکومتداري رامنځته شي؟
کچېرې دوی کار اهلي کار ته وسپري، بل سیاسي اړخ، قومي اړخ لکه پوتېرو کې ل غیر قانوني نوړه سلام مشورو تیر شي، او سلیمه اداره رمیسته کی کار اهلی کار ته اوس پر بیا ډیره سان دی.
د دې ستونزو باوجود چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان د حکومت هغه مکلفیت څه دی چې هم ګاونډیان معتمد کی، هم نړیوالو ته قناعت ورکړي، او هم وکړای شي خپل افغانان سره جوړ جاړی وکړي؟
لومړی خدا چې باید د حکومت مخالفین سره خبرې ډایرکټ پیل شي، مخامخ ور سره خبرې پیل شي، ترڅو یې دغه ته قناعت ورکړل شي چې افغانستان کې اسلامي حکومت دی، تاسو راشه په دې کې ګډون وکړي، هغه باید په حکومت کې برخه ورکړل شي. د دې ترڅنګ د ګاونډیانو ته باید قناعت ورکړل شي چې د افغانستان امنیت ډایرکټ ساسو په ودونو باندې تاثیر کوي، بیا امنی هم تاثیر کوي. همداشان په نړیواله کچه باندې باید ملګرو ملتونو کې دا موضوع راپورته شي، امنیت شورا کې، چې ترڅو پورې به په افغانستان کې په نړیواله کچه د جنگ لپاره پروګرامونه جوړیږي، د جنگ لپاره به دلته عسكر راځي، او د سولې لپاره به څنګه کیږي. په نړیواله کچه باید په ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د سولې لپاره د کار وشي. کچېری ډایرکټ ملګری میراتونه په کینوال شول دخیل شول، بیا په افغانستان کې د سولې لپاره ډیر څه کیدای شي، خو باید مخالف لوري ته ډیر پام وشي.
دا په افغانستان کې د سیاسي چارو لایو څرونکې کمال سعادت سره د ازادي رادیو د خبريال نجيب الله الوخيل مرکه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د څارنې خپلواک کمیسیون وایي چې روان کال په لومړي او اووم میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد 3014 پیښې ثبت شوې دي. دغه کمیسیون وایي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد دغه پیښې یوازې په لویو ښارونو او هغو ځایونو کې چې خلک حکومتي دفترونو ته او یا غیر حکومتي مرستندویه ادارو ته د تګ راتګ امکانات لري ثبتېږي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سینګ په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې ناموسي قتلونه او پر ښځو او نجونو جنسي تیری اوس هم د دې هیواد د مطبوعاتو تازه خبرونه دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د نورو زور زیاتیو تر څنګ ناموسي وژنې او پر ښځو او نجونو جنسي تیری هغه قضیه دي چې دا کمیسیون اندېښمن کړی دی. د دې کمیسیون کمیشنر سوریا سبهرنګ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د روان لمریز کال په لومړۍ اوو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی 3014 قضیې ثبت کړې دي. مرمن سبهرنګ په دې وروستیو کې په دې اړه ثبت شوو قضیو ته داسې اشاره وکړه.
موردیر که بیشتر باعث نگرانی ما هست قتل‌های ناموسی و تجاوزات جنسیه که
هغه پیشی چې تر ډیره ځای زموږ د اندیښنو وړ ګرځېدلې هغه ناموسی قتلونه او جنسی تیری دي. زموږ په کمیسیون کې د جنسی تیری شپږ ویشت او د وژلو لس قضیه ثبت شوي دي.
دیو ویل تر ټولو تازه پیښه چې په دې کمیسیون کې ثبت شوې د لوګر په ولایت کې د یو سړي په لاس د ده د مېرمنې وژنه ده. د لوګر په ولایت کې د مدني ټولنې د یو فعال د معلوماتو لمخې دا خزه عاقلن امیده او د تیر چهارشنبه په ورځ ناوخته وژل شوې ده. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان لمریز کال په اوو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی 698 قضیې چې منبع اقتصادي ستونزه ښودل شوې، 215 د جنسي تیری، 909 د وهلو ټاکولو، 811 لفظي او رواني او 292 د خشونت مختلفې قضیې دي چې کمیسیون ثبت کړي دي. مرمن سبهرنګ پر حکومت تاکید وکړ چې د دې پیښو لاملونو سره د قانوني چلند وکړي. په عین وخت کې د ښځو د حقونو فعالانې د ملي یووالي د حکومت له چارواکو غواړي چې د افغانستان له ښځو سره دې په خپلو کړو ژمنو ودرېږي. له دې ډلې فتانی ګیلانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی وعده ورکړو مخصوصا ښځو ته چې موږ ستره محکمه کې یو ښځه راوړو او نورو وزارتونه کې هم ښځو ته کار ورکوو یا راوړو، خلک دپاره کار پیدا کوو، د تعلیم او د تربیې لپاره ښځو لپاره توجه زیات کوو او یو پوهنتون ښځو لپاره خاص جوړ کوو. هغه فقیر ښځه چې ټول په افغانستان کې دی د هغې په دسترخوان کې غواړو چې تغییر راوړو. موږ امید کوو چې دومره شعارونه چې دوی ورکړی وو عملي جنبه راپیدا کړي.
په افغانستان کې له ښځو سره زور زیاتی هغه ستونزه ده چې له کابو دیار لسو کلونو را په دیخوا مخ په زیاتېدو ده او خلک مدني ټولنې او د بشر د حقونو ارګانونه یې اندېښمن کړي دي. کارپوهان وایي تر څو چې د دې پیښو له عاملینو سره غوس قانوني چلند ونه شي دا ستونزه به پر ځای پاتې وي.
گفت و شنود،
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونی به د نن ماښام په 8 بجو پیل سی. خطر هوغو ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د نن ساعت په خبرونو کې مو اوریدل چې د په کندهار کې په ډنډ ولسوالۍ کې نن 14 سویده وسلواله حمله سویده او په دې ارتباط د اوس راسره له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتنی د ټلیفون په لاین کې دی. رښتنی صاحب، دا څنګه حمله وه؟ که په دغه جزئیاتو باندې یو څه معلومات، ځکه چې زه د نقیز راپورونه ور باندې خپره سوي دي، ځینې خلک وایي انتحاري حمله وه، ځینې وایي د 14 او د بم، او ځینې بیا وایي چې وسلواله حمله وه.
نن تر 15 بجو وروسته د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د ابراهیم خلیفه او په سیمه کې د ملي امنیت د کارکوونکو په شخصي موټر د سړک تر غاړې بمې چاودنه شوې چې په نتیجه کې د یو ملکي په ګډون 15 تنه وژل شوي او یو بل ملکي ټپي دي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت دغه سرتیري د زابل د شاري صفا ولسوالۍ اړوند کارکوونکي وو چې کندهار ته د میلې لپاره راغلي وه. د خپلواک په وینا چې مړي او ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي، او په عین حال کې د کندهار د میرویس روغتون ډاکټران هم دا وایي چې دوی ته د پیښې له ځایه 15 مړي او یو ټپي راوړل شوی. تر اوسه د دغه حملې مسؤلیت چا نه دی منلی.
رښتینی صاحب مننه. به مې چاودنه نن په ډنډ ولسوالۍ کې د کندهار شار سوی ده، او دا ډیره مرکزی سیمه ده، او زما په فکر حتی خپل میرویس روختون په دغه سیمه کې راځي، په ډنډ ولسوالۍ ته نږدې یا حتی شاید د دې ولسوالۍ شامل وي. نو که اوریدونکو ته خپل دغه سیمه په ارتباط یو څه معلومات ورکړي چې دا څونه مرکزی سیمه ده او څونه د خلکو د ګڼو ګڼې څخه ډک وي، او یو څه لنډ معلومات ورکړي رښتینی صاحب.
د کندهار د ډن ولسوالۍ د ابراهیم خلیفہ واسیمه معمولا د جمعې په ورځ د ځوانانو میله ځای، دلته د کندهار ښار او د نور مختلفو سیمو څخه ځوانان د میلې لپاره راځي، او معمولا د جمعې په ورځ دلته میلې جوړیږي. لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه، د زابل د شریف صفا ولسوالۍ د ملي امنیت دغه کارکوونکي هم د دغه میله ځای ته راغلي، او دا د کندهار ښار څخه جنوب ته موقعیت لري دغه سیمه. او میرویس روغتون لکه تاسو یادونه وکړه، هغه په کندهار ښار کې موقعیت لري، او دغه سیمه د ډن ولسوالۍ.
ډیره زیاته مننه رښتنی صاحب. کور مودان اوریدونکو، تاسو کولی سئ د دغې حملې او د نورو ټولو نننیو خبرونو جزئیات د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې پیدا کړئ. ازادي راډیو ټکی کام د ازادي راډیو د ویب پاڼې آدرس دی. د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو نن په خبرونو کې واوریدل چې د ازادي راډیو پر دفتر باندې په آذربایجان کې په باکو کې د څارنوالۍ لخوا حمله شوې ده، او د ازادي راډیو لشتل ژشل خبريالان په دفتر کې ساتل شوی دي، او د ځینې معلوماتو غوښتنه ورڅخه شوې ده. په دې ارتباط به وروسته په خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړو. سرزو شمالي وزیرستان ته د ازادي راډیو خبريال ذبیح الله شفق په شمالي وزیرستان کې امریکا د بی پلوټا الوتکو د ورستی هوایی حمله جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا بی پلوټا الوتکو د ډیورن کرخه ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د سختري زوسلوالو پر مرکزونو تازه بریدونه کړي، چې په نتیجه کې دوی ته مرګ ژوبلا اوخته ده. د شمالي وزیرستان د ځای امنیتي چارواکو په وینا، د امریکا بی پلوټا الوتکو د جمعې پر ورځ افغان پولیس د شمالي وزیرستان په شوال نومي سیمه کې پر دوو کورنو پرله پسې څلور توغندې ویشتي، چې په ترڅ کې لکتر لګوه مشکوک وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. ناتایید شوي راپورونه وایي چې په وژل شوو کې ځینې بهرني جنګیالي هم دي، خو د هویت په باب یې لکره معلومات نه دي ورکړل شوي. یوې باخبرې ځایي سرچینې د نوم مغک نه خبرلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بی پلوټا الوتکو په لومړي برید کې د شوال په کوڼ سیمه کې پر یو مرکز پرله پسې دوه توغندې ویشتي، چې د وروستیو معلوماتو له مخې په دې ځای کې پنجابي وسلوال جنګیالي اوسېدل. د هغه په وینا، د امریکا بی پلوټا الوتکو همداراز د شوال په منګوتوري نومي سیمه کې هم د میشتو سختدریزو وسلوالو پر یو بل مرکز پرله پسې دوه توغندې ویشتي، چې د وروستیو راپورونو له مخې په دې برید کې ځینې ازبک جنګیالي په نښه شوي دي. شمالي وزیرستان د ډیورن کرښې ته سیرما پرته قبایلي سیمه ده، چې ویل کېږي په دې سیمه کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو سربیره د القاعده او حقاني شبکې او همداراز ډیری بهرني وسلوال میشت دي. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله په سیمه کې میشت ډیری کورنۍ او بهرني وسلوال لري پرتې سیمه د داخلو ته تښتیدلي، چې د ستونزمنو لارو، ځنګلونو او واورینو غرونو له امله ورته د پاکستاني ځواکونو ورتګ ستونزمن دی. په پېښور کې د رواني میاشت په 14 نیټه پر یو خونځي د پاکستاني طالبانو تر خونړي برید وروسته، چې د ماشومانو په ګډون پکې 130 کسان وژل شول، دا پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پلوټ الوتکو دویم او پر روان کال کې شلم برید دی. په دې وروستیو کې د اسلام آباد له مخامخ مخالفت سره سره پر وزیرستانو د بی پلوټ الوتکو بریدونه په داسې وخت کې یو ځل بیا زور اخیستی، چې پاکستاني ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د میشتو سختدریزو وسلوالو پر ضد د جون له 15 نیټې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي، او ادعا کوي چې تر دې دمه په دغو عملیاتو کې زرګونه کورني او بهرني وسلوال وژلي او 80 سلنه سیمه له ترهګرو پاکه کړې ده. که څه هم اسلام آباد دا حمله پر خپله خاوره تیری، خو متحده ایالات یې د تروریزم ضد جګړې یوه برخه او د سختدریزو د ځپلو تر ټولو غوره وسیله ګڼي. د یادونې وړ ده چې له 2004 میلادي کال راهیسې د پاکستان پر قبایلي سیمو په سلګون دغه ډول حملې شوي، چې په ترڅ کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده ګڼ شمېر مهم مشران او د سرسری وژل شوي دي.
په پاکستان کې د چارواکو په وینا، تر ټولو بده وروستۍ ترورستي حمله په پېښور کې و چې د یو شونځي تر نږدې یو سل څلوېشتو زده کوونکي ووژل. د شونځي کارکوونکي پکې ووژل سول او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو واخیست. د پاکستان امنیتي ځواکونو یو قومندان وژلی دی چې غالبا په پېښور کې په دغه شونځي باندې په حمله کې لاس درلود. ملالۍ بشیر به په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کړي.
د صدام په نامه یو سخت دریځ د پنځشنبې په ورځ د خیبر په قبایلي سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا وویشتل سو. دا سیمه د پېښور سره پوله لري. تیر اونۍ په پېښور کې پر یوه ښوونځي خونړۍ برید وسو چې په پایله کې شاوخوا یو سل پنځوس کسه ووژل سول. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ یا ځایي چارواکي شهاب علي شاه په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې امنیتي ځواکونه په جمرود کې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم وسلوال قومندان صدام وژلی دي او د نور شپږ ملګري یې په ژوبل حالت کې نیولې دي. ځایي چارواکي وایي چې دغه وسلوال قومندان په جمرود کې د ترهګرۍ په یو لړ پیښو کې ککړ وو.
پنوم باندې وشولو او صدام په مختلف سنگین جرایمو کې سنگین شدت پسندې واقعاتو کې حکومت ته مطلوب وو.
د زیات کړه داسې باور کېږي چې صدام په پېښور کې په شونځي په حمله کې هم لاس درلود. شاغلی شاه وویل چې چارواکي لا تر اوسه د ټپیسوي ترورستانو څخه پلټنې کوي. د شاغلی شاه په وینا صدام د پاکستانی طالبانو یو مهم قومندان وو او په ډیرو بمی چاودنو کې لاس درلود. طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په خیبر ایجنسی کې لډیر وخت د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا کېدونکو عملیاتو څخه پناه اخیستې ده. د پاکستان امنیتي ځواکونو د عملیات تر روان کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې پیل کړل. شمالي وزیرستان د القاعده او نورو وسلوالو ډلو مرکز ګڼل کیږي. د چارواکو په وینا د دسمبر په شلمه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې لږ تر لږه پنځه وسلوال ووژل سول. د جمعې په ورځ د بی پیلوټ الوتکې په یو بل برید کې لږ تر لږه څلور وسلوال ووژل سول. لکلونو راهیسې واشنگتن پر اسلام آباد فشار اچاوه چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خوندي ځایونه له منځه یوسي، ځکه چې له همدې ځایه په افغانستان کې پر ناټو ځواکونو حملې کیږي. د پاکستان پوځ وایي چې تر اوسه یې په قبایلي سیمه کې په بریدونو کې اوولس سوه وسلوال وژلي او همداسې یې خپلو یو سلو پر وشتو پوځیانو ژوند له لاسه ورکړی دی.
خبری مجله اوري.
اوریدونکو، د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د وروستیو جګړو له امله ګڼ شمېر خلک بې کوره سوي دي. په دې اړه موږ یوه ویډیو خپره کړې ده. د ازادي راډیو ویبپاڼې ته ورسئ، www.azadiradio.com. تاسو به دغه ویډیوي فلم وګورئ. د آذربایجان د څرنوالي یو شمېر کسان په باکو کې د ازادي راډیو دفتر ته ورننوتلي دي او لشته لږه شل خبریالان یې هلته نیولي دي او د ځینې اسنادو غوښتنه کوي. رضوان مراد به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
په باکو کې د ازادي راډیو د ازري څانګې د دفتر مسؤل کنعان الیف وای نن له غرمې مخکې په محلي وخت لس نیمې بجې د آذربایجان د څارنوالۍ کارکوونکو چې پولیس افسران هم ورسره وو د دوی پر دفتر چاپه ووهله. دا نوموړي په وینا د څارنوالۍ لږ تر لږه لس کارکوونکي او شاوخوا شپږ ویشت وسلوال پولیس په زوره دفتر ته ننوتل او د دوی همکاران یې په یو جلا خونه کې بند کړل. کنعان الیف له پیښې څو شېبې وروسته وویل
Members of the prosecutors raided the office of the Radio Liberty in Baku, RFRL office in Baku.
دوی د آذربایجان د څارنوالۍ دفتر په باکو کې د ازادي اروپا د ازادي راډیو پر دفتر چې په دوهم پوړ کې موقعیت لري چاپه وهله. دوی په زوره دفتر ته نوتل او پلټنه وکړه. دوی ځینې اسناد خودل او وایي چې دا د دوی د پلټنو برخه ده. زمون کارکونکو د غونډې خونې ته داخل کړل او هغوی ته له تلیفون څخه د استفادې اجازه ورنکړه. څارنوالانو د کمپیوټرونو او دفتر پلټنه وکړه او هڅه وکړه چې وسایل ضبط کړي. څارنوالانو ویلي دوی د محکمې د حکم پر اساس د ازادي راډیو د ازري څانګې د دفتر چې د څارنوالانو په خبره له بهر تمویلېږي د پلټنې اجازه درلوده. د آذربایجان حکومت په دې وروستیو میاشتو کې د ډیموکراتیکو اصلاحاتو د پیاوړتیا پر ادارې او اکسفام نړیوالې موسسې هم چاپې وهلې دي. په باکو کې د ازادي راډیو پر دفتر د چپاور سره هغې وهل شوې چې حکومت د ازري څانګې خبریاله خدیجه اسماعیلوه توقیف کړه. اسماعیلوه دا مهال په جنایي تور د دوه میاشتو لپاره توقیف شوې ده. څارنوالانو هغه تورنه کړې ده چې خپل یو همکار یې اړ کړی و چې ځانوژنه وکړي. خو د اسماعیلوه پلویان پر نوموړي لګېدلی تور ردوي او وایي چې دا تور سیاسي بڼه لري. دغه راز د بخنه نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ازري چارواکو لخوا د خدیجه اسماعیلو فانی ولغندلې دي. دا سازمان وایي د ازادي راډیو د ازري څنګ د خبریاله یوازې او یوازې د بیان له ازادۍ څخه ل خپل حق نه د استفادې په خاطر نیول شوې ده. لویدیز د آذربایجان دا وروستي اقدامات د حکومت د منتقدینو پر ضد زپون کې بللی دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال 13 اونۍ له آذربایجاني چارواکو سره په دې هیواد کې د ژورنالیستانو د نیول کېدو په اړه جدي خبرې وکړې. نوموړي ویل آذری چارواکو ته په ډاګه کړه چې د مدني ټولنې پر ضد د آذربایجان د حکومت زپون کې اقدامات به له متحده ایالاتو سره د آذربایجان اړیکې خراب کړي.
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام نور د پایته رسیدو په حال کې دی. بل خبري مجله مو سید سمې عباس وړاندې کوي چې د ماښام تر 2 بجو پورې به د سروي تر هغه تاسو په خدای سپارم او سید سمې عباس ته د استودیو ته د راتګ هرکلی وایم.